مشال ریډیو ورزون کو مینا او سلامونه مې ومنې ز بشیر غواخم د ایبي بجې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. له ایبي څخه تر 2 بجو په دې غړې کې تاسو بیلابل ریپورتون لرو او د غړې په نیمایي او لنې نیمایي ګنټه کې به تاسو په مختلفو موضوعاتو باندې مرکې او ریپورتونه درو اورو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو ته 2:19 پروګرامونه لرو. خو مخکې تر دې چې دا هر څه درته نشر کو راځي چې له اسرار العالم مومن څخه خبرونه اورو.
پرمه د مهم خبرونو لنډیز په کونړ کې ځانمرګي برید یوولس کسان وجلی او د غرنګ لزګونو کسانو ته یې مرګ جوړ لړولی. د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې په لکونه ماشومان له تعلیمه بې برخې دي او په شام کې نن د خېلو ډلو ترمنځ اوربند پیل شو. او خبرونو تفصیل نن سهار د کونړ په انتحاري حمله کې یو لس ملکی کسان وجل شو. د څلويخت په شاوخوا کې نور ټپیان دي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی مشال دوسویل چې د غازن مرګي حمله هدف چې د ولایت مقام ته نږدې وشو د دانګا ملسوالي قومي مشر حاجی خان جان وو. وحیدی زیاته کړه چې خپل حاجی خان جان هم په دې حمله کې وجل شوی او دا هغه کس وو چې د حکومت په ملاتړ یې فعالیتونه کول. په سیمه کې د مشالډیو خبريال د اینی شاهدانو په حواله وایي چې حمله د یو موټرسایکل په وسیله شوی او مرګ جوړ یې ځکه زیاته و چې د ګڼې ګڼې په سیمه او پارک ته نږدې شوی. د پاکستان حکومتي شمیرې ښایي په دې هیواد کې شاوخوا 2.4 کروڑ ماشومان له سکولونو بهر دي. دا خبره په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکوونکي غیر دولتي ادارې الف اعلان په هغه رپورت کې شوی چې پرون خپور شوی. په سواد کې د دې ادارې یو چارواکي جواد اقبال لمشال سره په خپلو خبرو کې وویل چې د خبر پختونخوا حکومت پدې کې پاتې راغلي دي چې دغه شمیره کما چې د 2015 کال پرتله په خبر پختونخوا کې د تعلیم نه د ماشومانو به برخې کېدو کچا لوړه شوې ده. د په خبره په کابل سیمو کې هم 80% ماشومان سکولون ته نه ځي چې زیاتره شمیره په کې د جنکو ده.
نو په خبر پختونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومانو تعداد تقریبا سلیر اسلطر سلور پر زرزر او شپگتی اما شما تیر کال چی کم زمان رپورٹ را گلی انو پا آغی کی دا خیبر پختنخوا کی دا سکولین انو بہر دا ما شما نو تعداد چیو آغا سلور دیش فی سلو یعنی تقریبا اتل اسلاکا او پنزور زر ما شما دا سکولین انو بہرو کم چی وست سلیر اسلکا او سلور پنزور زر دیت.
په دې راپور کې ویل شوی د شاوخوا 15.3 کروڑ ماشومانو څخه چې عمرونه یې د 15 او 14 کلو ترمنځ دی 30% یې له تعلیمه بې برخې دي. د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو د بېکورو کړل شوو خلکو د بحالۍ لپاره د فنډونو په برابرولو کار روان دی. د پاکستان سرکار رادیو وایي پرون د خزانې وفاقي وزیر ساغدار په مشرۍ اسلام آباد کې غونډه وشوه چې پکې د کډوالو په واپسۍ د ممکنه مالي لګښتونو جاج واخیستل شو. غونډې ته ویل شوي چې له ټولو خواوو سره تر مشورې وروسته پر دې اړه کار روان دی چې د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره به څومره وسایل په کاروي. د پوځي عملیاتو له کبله یوازې له شمالي وزیرستان 100,000 خلک په کال 2014 کې بې کور شوي وو چې ډېری یې دا مهال په بونو کې ژوند کوي. په خبر پختونخوا کې 2 نور ماشومان پولیو یا ګوزڼ وهلي چې ورسره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو کیسونو شمیره 3 ته رسېدلي. د مشال ډیو خبریال وایي په پېښور کې د پولیو مرض ښکار شوی ماشوم عمر 21 میاشتې دی چې پرون پکې د پولیو د وایرس تصدیق وشو. همدارنګه زهنګو کې هم یو ماشومه چې عمر یې 9 میاشتې دی ګوزڼ وهلي. له دې سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومانو شمیر 15 ته رسېدلي. مشال ډیو ته وغوښتي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماخام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل ته ستوري اوله درجه عالی دولتي میډال ورکړ. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې جان کیمبل د مخکې په دغه مراسمو کې چې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي او د غوس ماموریت یو شمېر چارواکي هم موجود وو پارک کې ترسره شول. د افغانستان د کورو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. د افغانستان د کورو چارو په وزارت کې د ترګرۍ سره د مبارزې رئیس امرالله امان پرون مشال دوته ویل په راتلونکي پسرلي کې افغان ملي پولیس د ترګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په 15 منټه لپاسه په 11 بجو رای ورکول پای ته ورسېدل. دا مال په ګڼو مرکزونو کې د رای شمیرل پیل شوي. ټاکل شوی وه چې رای ورکول د مازیګر په 6 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځل وګرځول شو چې چارواکي یې وجه د خلکو پراخ ګډون بولي. د فروری د 6 نیټې په انتخاباتو کې رای ورکوونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. په شام کې نن د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند پیل شو. د اوربند په لومړیو ساعتونو کې د لږو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي چې له دې سره د ملګرو ملتونو لخوا د سولې خبرو شروع کولو ته هیلې زیاتې شوې دي. ملګري ملتونه او څارونکي ډله خبر ورکوي چې د شام په لرې لویدیځه سیمه کې وروسته تر دې چې نیمه شپه اوربند پیل شو ډزې اورېدل شوي دي، خو تر اوربند مخکې د یاغیانو پر مرکزونو د میشت نږدې او په حلب ښار کې تېره ورځ درنه بمباري وشوه. او اخیری خبر د کرکټ په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شلوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده. ټاکل شوی د ټورنمنټ دغه څلورم میچ نن په ځای وخت 9:30 پیل شي. تر اوسه پورې د پاکستان او هند ترمنځ ټول 6 شلوریزه میچونه شوي چې پکې هند 15 او پاکستان 1 ګټلې. د اوتر مهال د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. له اسرار العالم مومند څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې به د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د افغانستان په کونړ ولایت کې ځانمرګ برید شوی دی. په دې اړه تاسو ته تازه معلومات درکوو. د پاکستان پوز د ضرب عزب عملیاتو دوهمه مرحله پیل کړې ده. آیا د دې ضرورت و؟
زمونږ چې د کومه علاقه ده هغه هلته کې زمونږ چې د چا خلاف د کوم یا طالبان نامه ورکوله یا دهشتګرد نو اخر خلک اوس هلته کې نشته.
په پاکستان کې غیر حکومتي ادارې الف اعلان د تعلیم په اړه خپل یو رپورټ جاری کړی دی. په هغه کې ویل شوي چې تر ټولو زیات کسان چې له تعلیم محروم دي هغه په بلوچستان او قبایلي سیمو کې دي.
په پوره ملک کې ټولو نه زیات د شکولنه چې کوم ماشومان بهر دی په بلوچستان کې دي. ځین نن بعض زمونږ قبایلي سیمو کې دي. په سلو کې شپېته ماشومان چې دي هغه د شکولنه بهر دي.
په همدې اړه تاسو د بلوچستان د تعلیم د وزیر مرکه هم دراوره و. په باقي پاتې نیمه غنټه کې به تاسو 2:19 پروګرامونه هم اورئ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په کونړ ولایت کې دغلته په سر ښار اسد آباد کې په یو برید کې د قومي مشر په ګډون 11 کسان وژل شوي دي. لکه تر لږه د چارواکو په خبره څلوېښت کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې دا ځانمرګ برید و او د دې ښکار یا د دې چې کوم ټارګټ و هغه حاجی خانجان په نامه یو قومي مشر و. دی د دنګام ولسوالۍ قومي مشر دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د پکونړ کې د مشال ریډیو همکار روحالله نوري سره په دې اړه خبرې کړې دي. راځي چې دا غو معلومات ور.
نن سهار 9:30 چې د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د والی د ودانۍ ښار کې همدارنګه دلته قومندانۍ نږدې د ورسره د ملي اردو تاسیساتو ځواکونه پراته دي بالکل مخامخ ور سره. او یو پارک دی، د پارک کې خلک راځي د ولایت مقام کې د چا کاری دلته خپل ملګرو ته انتظار کوي بیا چې نوځي. بالکل د ولایت د ودانۍ او همدارنګه د گورنر هاوس د ودانۍ په مخې ته او دغلته پارک دی مخې ته چاودنه وشوه چې خلک وایي چې دا یو ځانمرګ بریدو چارواکی وی چې په نتیجه کې 11 تنه وژل شوي دي او همدارنګه مونږ چې د شپخانی روختون د مسولین نه پوښتنه وکړه کلمیخ ته نه زخمیان هلته ورول شوي دي چې د ډاکټر احسان الله فضلي چې د شپخانی رئیس دی هغه وایي چې د یو شمېر زخمیانو حالات نازک دی. په دې کې یو تن قومي مشر چې د دانګام ولسوالۍ دی د ډیورنډ کرښې سره نږدې ولسوالۍ ده تېر کال په دغه ځای کې جنګونه شوي دي د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ. نو په دې کې قومي مشر چې وو حاجي خان جان هغه هم وژل شوی په دې برید کې سره د نورو څو ملګرو. او تر اوسه چې کوم معلومات دي هغه یوولس تنه په دې برید کې وژل شوي او څلوېښت ټپیان دي.
او دغه وژل شو دا معلومه سوې چې په دې کې څوک حکومتي چارواکي یا څوک امنیتي ځواکونو لخوا ځخه څوک پکې وژل شوي؟
نه تر اوسه چې کوم معلومات مونږ اخیستي دي او مونږ زخمیان ولیدل په دې کې زخمیانو کې او په مرو کې دولتي څوک نه و. خو دغه قومي مشر چې حاجي خان جان دوی تیر کال په دانګام کې پاڅون کړی د طالبانو په ضد باندې او تقریبا ډېر وخت جنګونه دوی په جنګ کې ښکېل طالبانو سره. نو دغه سړی په کې وژل شوی او د کونړ د والي په وینا چې د ځانمرګي هدف همدغه سړی و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. د کونړ د ځانمرګي برید په اړه چې کوم نوی معلومات راځي هغه هم کوشش کوو چې تاسو ته وړاندې کړو. په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د فعالې وی غیر حکومتي ادارې الف اعلان تازه رپورت کې ویل شوی چې په دغه هیواد کې 2.4 کروڑ ماشومان له زده کړو محروم دي. په رپورت کې راغلي په دې کې تر ټولو زیات په بلوچستان او په دویم نمبر په قبایلي سیمو کې له تعلیمه محرومه ماشومان وجود لري. په دې اړه اسرار علم مومن د الف اعلان د یو چارواکي جواد اقبال سره مرکه کړې او لاغې په سر کې د رپورت د نور تفصیل پاړه پوښتنه کړې.
زستا سو توجه یو ډیر اهم خبرې تر وړل غواړم چې دا وخت په پاکستان کې چې کم ماشومان دي چې د چا عمرونه له 15 کالو په عمر کې دي د هغه تعداد تقریبا 15.5 کروڑ دي. په دې 15.5 کروڑ ماشومانو کې د سکولونو نه چې کم ماشومان بهر دي د هغو تعداد 2.4 کروڑ دي. دا فیګر خپل بلیغ الرحمن صاحب هم کوټ کړی دی او دا زمنګ فیګر دی چې کم زمنګ نوی رپورٹ دی. کفرس کا منګه راشو خیبر پختونخوا ته. نو په خیبر پختونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومانو تعداد تقریبا 6.5% دی. د دې 2.4 کروڑ ماشومانو چې د کمې تعداد راځي تقریبا 3.5 لک او 6% ماشومان حساب کې تاسو توجه وکړې. خبرې تر وړل غواړم چې نن په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا تاسو د پروګرام په حساب باندې ویل غواړم چې تیر کال چې کوم زمونږ رپورت راغلی نو په هغه کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې هغه 30% و. یعنی تقریبا 3.5 لک ماشومان د سکولونو نه بهر کم چې وس 3.5 لک دي. مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغه کې په خیبر پښتونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده او دا ډېره زیاته د خفګان خبره ده.
په قبایلي سیمو کې له سکولونو د بهر ماشومانو شمیره څه ده او همدارز د ماشومانو له سکولونو یا د ماشومانو له تعلیمه د بې برخه کېدو وجوهات څه دي؟
کومګ وګورئ چې دا وخت په پوره ملک کې ټول نه زیات د سکولونو چې کوم ماشومان بهر دی په بلوچستان کې دی. په بلوچستان کې په دویم نمبر زمونږ قبایلي سیمه کې دی یعنی فاطمه چې هغه ته ویل کېږي په هغه کې 50% ماشومان چې دي یعنی په سلو کې 50% ماشومان چې دي هغه د سکولونو نه بهر دي. کفرس کومګ وجوهات ته وګورئ چې زیات په قبایلي سیمه کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ماشومان بهر دي د دې وجوهات څه دي. دا غیره مخکې چې ډیره مهمه خبره کوم چې زمون سره تقریبا 50% نصیبا جنکی چې کوم دی غیر سکولونو نه بهر دی او دا غو تعداد چې دی هغه 50% چې کوم دی هغه سیوا دی. مطلب کومه تناسب وګورو د الکانو د جنکو شمیرې ته
نو په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې زمونږ سره دا شمېره د جنکو په حق باندې ډېره زیاته سوې ده. مطلب مونږ دا ویلی شو چې 60% جنکي چې کوم دي په سلو کې هغه سکولونو ته نه ځي، او 70% ماشومان چې کوم دي الکان هغه سکولونو ته نه ځي. تقریبا 40% ماشومان چې دي هغه چې سکولونو ته نه ځي په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې، دا هغې مین وجه چې ده هغه د مور پلار د طرف نه ماشومانو ته د سکول نه کولو اجازت دی. دویم نمبر باندې رپورټ نه ځکه وځي چې دا هغه د ماشومان او بیا خاص کر د جنکو سکول ته د فلور انتاري توب دی، دو په خپل خوخه باندې سکول ته نه ځي. 15% داسې ماشومان دي زموږ سره په دې سمو کې چې کم خپل تعلیمي اخراجات نشي برداشت کولی او د هغې د وجې نه هغه سکول ته نه ځي. 15% زموږ سره په دې سمو کې هغه ماشومان دي چې د چا نه سکولونه لري دي. بل د سکولین د لریوالي سره زه دا خبره کوم چې زموږ سره په دې سیمو کې زیاتې جنکي ځکه سکولونو ته نه ځي چې د سکولونو د جنکو د سکولونو تعداد د الکانو د سکولونو تعداد په نیمبها باندې دی، یعنی 2/3 دی. لس فیصده داسې جنکي دي چې کوم سکولونو ته نه ځي چې هغو په کور کې د مور او پلار سره په کار کې خپل مدد کوي، په پټو کې یا په کور کار کې. 8% داسې ماشومان دي چې د هغو یا عمر کم دی او یا عمر زیات دی، د هغې د وجې نه هغو سکول ته نه ځي. او 3% ماشومان د بیماری یا د مزوري د وجې نه سکولونو ته نه ځي.
او د حکومت څه ذمہواري تاسو ګڼئ په دې کې؟
جی یقینا، دلته کې د حکومت ډېره زیاته ذمہواري جوړې دي. که فرض کړو موږ وګورو چې زموږ سره په خیبر پښتونخوا کې دا وخت تقریبا روزانه تقریبا 10% استادان چې هغه سکولونو کې غیرحاضر چې دي هغه کیږي د روزانه په بنیاد باندې. دو چې دلته کې د انډیپنډنت مانیټرنګ یونټ یو زبردست سیستم دی، خو د بدقسمتۍ د وجې نه هغه سیستم چې دی د څو خلکو د وجې نه خپل کار نه کوي. د حکومت جي داسې مواري جوړېږي چې موږ هر کال دوه پیری یو داخله مهم چې دی هغه چلو، خو دغه داخله مهم چې دی هغه صرف د ریلیانو پوري او د واکونو پوري او د سیمینارو پوري وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور د الف اعلان غیر حکومتي ادارې د رپورټ پړمو د دغه ادارې د چارواکي جواد احمد سره زموږ د همکار اسرار علم مومند مرکه اوریدل. په همدې اړه لکه څنګه چې تاسو اوریدل، په دې مرکه کې چې په پاکستان کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان صوبه کې له تعلیم محروم دي. رپورټ له مخې د صوبه کې شاوخوا 800,000 ماشومان سکولونو ته د تلو عمرونه لري، خو په دې کې 300,000 له زده کړو بې برخې دي. د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره په دې رپورټ زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده. راځي دا ور
د دوی رپورټ هم پر حقایقو مبنی نه دی. موږ چې کوم ډیټا په لاس کې لرو د بی ام آی اس څخه، هغه کې بنیادی تور باندې موږ تقریبا 1,000,000 یا 2,000,000 بچان له سکولو ده بندې دي. هغه کې موږ په دې سم باوري دا رپورټ په دې نه دی بچان خوسته، لیکن د پرایویټ سکولانو او د مدارسو تعداد تر اوسه پورې موږ اگزیکټ یا سم په لاس کې نه لرو. درست تعداد تر اوسه پورې په لاس کې نه لرو.
تاسو اوس پلان څه دی؟ یعنی چې دا 1,000,000 ماشومان به تاسو سکولونو ته راولئ که نه همدغسې به بهر پاتې وي او د دې تعداد به په راتلونکي کلو کې په زیاتېدو شي؟
ډېر جدي پلان جوړ کړی دی او لرو یې. په جدي پلان کې موږ دا په پام کې لرو چې موږ اوس دا کار روان کړی دی، شروع کړی دی، او هغه هم داسې دغه کړی دی چې ګوا په هر ضلع کې چې کوم ډسټرکټ ایجوکیشن افسر دی، ډی سي دی، اے سي دی، تحصیلدار دی، نوټیبل دی، په معنا سپینجیری او ټولنیز شخصیت هر څه نمونه چور باندې دی، دا او دا تعلیم ټول عمله دا موږ راغواړو. راغوښتي مې دي په هر ضلع کې او ورځې موږ ټاکلي دي، یا سکرټري یا زه د وزیر تعلیم په حیثیت ایم پیز، ایم ایم ایز، سنیټرز او بلدیاتي نمایندو والا خل د نمایندگان کونسلران دا به ټول راځي. د دوی تر مخ به پلان ایښول کېږي او زموږ د ایجوکیشن عمله د دوی سره په ګډه به دروازه دروازه ټکی معنا په هر کلي کې چې سکول دی هغه سکول به استادان ورسره کلي مشران ورسره دی به دروازې دروازې ته کور کور ته به درېږي. په ماجتو کې به اعلان کېږي، په لوړ شکرو به اعلان کېږي چې خپل بچان په سکول کې داخله کړي. او د پرایمری تر هغه پورې موږ دا ریلکسیشن ورکړی دی چې تاسو مهرباني وکړئ بچی او بچی دواړه په کچیر د الکانې سکول هلته داخله ولای شي، کچیر د نجونې سکول هم دلته دواړه داخله ولای شي. او دغه رنګه موږ په پلان کې لرو، منصوبه مو داسې ده چې ګوا د دغه له خوا څخه موږ ته د اقوام متحده له خوا ده موږ ته د ګلوبل پارتنرشپ کې یو 2000 سکولان راکړل شوي دي. هغه سکولان به په هغو علاقو کې جوړیږي چې په 4 کیلومتر کې سکول نه وي او اول سر کې که بچی تعلیم یافته لسم پاس وي او ځکه موږ ته راکوي او کوټه راکوي او دغه راکوي موږ هلته د سکولانو خلاصوو. هغه بیا خپله درخواست دی پروفارما ده خپل ترتیبات دي هغه موږ په پام کې لرو نیولي مو دي او په اخبار کې مور کړي دي اعلان شوي دي. تقریبا یو 800 خو اوس د سپورن خلاصو او نور هم په پسې خلاصولو ته روان یو. هر استاد به په سکول کې موجود وي او هر د استاد غیر حاضری به نه وي.
زیارتوال چې بهرحال تاسو خپل اقدامات به کوئ دا به څومره عملي سي نه به سي او اعتراضونه به ورباندې څه وي دا پر خپل ځای دی. خو یوه خبره تاسو وکړه چې تاسو به کلي په کلي کور په کور ګرځي او خلکو ته به وایسته چې دا ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. نو له دې داسې ښکاري چې ذمهواره خلک دي چې ماشومان نه راولي د حکومت لخوا پوره کار سوی دی.
خلک هم ذمهواري حکومتو هم دا ذمهواري په صحیح توګه نه ده کړي. اوس نو اخباري اډورټایزمنټ دی او خصوصا په ټلیفون ګنټي چې دي پر دې کې مو دا شی پټ کړی دی چې بچان سکول ته واچوي او هم د غرنګه بینکو ته دلته چې کوم ایجنسیان دي په بل معنا یعنی کمپنیان دي ټول ته ویل شوي دي هغه ټول په بازار کې په کوټه کې خپل دغه لګولې دي بینر لګولې دي پر هغه باندې لیکلې دي د پلانې بینک لخوا د پلانا هم د غرنګه ډیر خلکو مشر کول کړی د دې څلور در بچتي را ته برابرې کړی دي بینکو فلانا او فلانا او فلانا. نو د غرنګه موږ دا اټریکټیو کوو د بچانو د لپاره هم د پلرو د دې د لپاره هم په پلان کې دا لرو چې په سرکاري سکول کې غریب خل دي د دوی بچانو ته یو مناسب وظیفه مورته کړو جونی والکان چې دوی سکول ته راځي او هغه ته ورکو.
دا مشال ریډیو دا
ورودرم کو بالکل دا مشال ریډیو دا تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا وسوره ده شي. د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه پرز په شمالي وزیرستان کې د وسوال وړلو پر ضد د شروع شوې ضرب اعظم عملیاتو د روسي مرحله اعلان وکړ. د پرشن لومړی مرحله شاوخوا 13 میاشتې دوام درلود او په دې دوران کې مختلفو سیمو په لکونو خلک به کړل شو. د عملیاتو د پیل په وخت پوز ویلو چې د ضرب اعظم مقصد شمالي وزیرستان له وسلوالو طالبانو څخه پاکول دي. نو به دغه دومی مرحله ته ولی ضرورت پیښ شو او آیا لومړی مرحله کې دغه هدفونه ترلاسه نشول؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ ریپورټر.
د کال 2014 د جون په میاشت کې شروع شوی عملیاتو په لومړی مرحله کې د وسوالو پر ضد کاروایی په میرانشاه او میرادی تحصیلونو متمرکز وه. خو د عملیاتو دغه تازه مرحله په د تخیل او شهوال تحصیلونو کې پیل شوې ده. پوښتنه دا ده آیا لومړی مرحله کامیابه شوی چې فوج اوس دوم پړاو پیل کړ؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی جنرال طلعت مسعود وایي چې په لومړۍ مرحله کې د وسلوالو په نازایونه لمنځه وړل شوي دي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې لکله جنرال راحیل شریف راغلی دي هغوی په ډیر هوډ سره او په دوامداره توګه یې عملیات جاری ساتلی دي. تاسو ولیدل هغه ډیر کامیاب دی او دا ویلی سو چې هغه سیمې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان ازبک جنگیالیو او نور وسلوالو ډلو په نازایونه وو هغه یا تر ډیره حده پورې پاکې کړي دي.
شمالي وزیرستان ته د امریکا په ګډون د نړۍ زیاتره هیوادونو د ترګري د اعصابي نظام نوم ورکړی وو چې پکې د حقانی نیټورک او القاعده په ګډون نور ځایي او بهرني جنګیالي میشتو. ځایي خلک وایي دغه وسوال به په بازارونو او نورو ولسي ځایونو کې په ښکاره ګرځېدل. خو خبریال سفتر داوړ چې کله دوه هفتې مخکې شاوخوا اووه کاله وروسته خپل پلرني وطن میرالي ته ستون شو نو دی وایي هلته برعکس حالات ولیدل.
طالبان ډېر زیات وو خو اوس خو دا سچویشن دی چې قدم په قدم باندې چې د کم ځای مونږ جرګې ته لاړو دا ورځ باندې سیکیورټي وه او مونږ ته اس قسم طالب یا هغه په نظر نه دی راغلی. ډېر یخ پورې اخري مرحله چې کمه دی دا ختم شي. نو چې کله دا ختم شي دا خلک بیا واپس شي هله به پته لګي چې اوسه طالب ورک شو که دا اپریشن فایده کې وشو دا دې نه طالب لاړو ورک شو یا اوس هم بیا دی دلته په دې چې اوس خو علاقې خالی دی، میرعلي خالی دی، میرانشاه خالی دی، نو دا پته نه پکې لګي چې آیا دې نه پسته بیا تلید راځي که نه. بره
د عملیاتو پر مهال تر 1 میلیون زیات کسان له کورونو وایستل سو چې اوس یې د ستنولو لړۍ پیل سوې ده. البته په لکونو کسان اوس هم د بېکورۍ ژوند تېروي. د فاټا متاثرین کمیټې مشر ملک نثار علی خان وایي تر څو بې ځایه سوي خلک ستانه نه سي تر هغوی پورې ضرب عذاب عملیاتو ته کامیابه نه سي ویل کېدلای.
زمونږ چې د کومه علاقه ده هغه هلته کې چې زمونږ چې د چا خلاف د کوم یا طالبان نامه ورکوله یا دهشتګرد ده، نو هغې خلک اوس هلته کې نشته. خو البته هلته کې چې د کوم مطلب مقصد چې دی غوښتله قبایلو چې د کوم متاثرین دي، نو د هغې په آبادکاری کې د هغې په مطمئن کولو کې او د هغې تسله کولو کې حکومت پوره کامیاب شوی نه دی. البته دهشتګرد د هغې ځینه وتلی دي، خو دا پته نشته چې هغه اوس چېرته دي. نو موږ غواړو چې دا کوم خلک بے ځایه شوله او د نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده اوساتل شي چې دا خلک مطمئن شي. نو اینه بعد دا وینم او دا بازو اومنم چې آپریشن ضرب عذاب کامیاب دي.
ځینې کارپوهان وایي د وسلوالو بنیادي ډانچه ختمول د ضرب عذاب د پلان یوازینی برخه نه وه، بلکې د خلکو ستنول او هغوی ته هلته د ژوند بنیادي سهولتونه برابرول هم د پلان حصه وه. جنرال ریټایر تلت مسعود وایي ولسی حکومت د خپلې برخې په کار کولو کې له سستۍ کار اخیستی دی. خو مرکزی حکومت بیا وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټې جوړه کړې ده چې ډېر ژر به رپورټ مکمل کړي. او دارنګه د خیبر پښتونخوا نوی ګورنر ظفر اقبال جګړه چې له مسلم لیگ نون سره تعلق دی ویلي چې بې کوره کړل شوي خلک ستنول به د ده په لومړیتوبونو کې وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په مومندو کې د قیمتي کانو د غرونو مالکان ویل تیرو دوو کلونو راهیسې حکومت د غرونو پرېکېدن باندې بندیز لګولی چې له وجې دوی له مالي تاوان سره مخامخ دي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د غرونو ملکیت په اړه د خلکو خپلمنځي اختلافاتو دې ګام اخیستو ته مجبور کړي دي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د محمود جنسی زیاتره هغه غرونه چې ورنه د تجارت لپاره سنگ مرمر او کرومایټ کاڼي وستل شي له 1.5 کال راهسې د حکومت لخوا او ځینې د سیمه ییزو لانجو له وجې بند دي. د دې بندښت له وجې له ټولو زیات نقصان د غرونو د مالکانو، مزدورانو او په لارو کې د روزګاریانو کېږي. ملک ګلشاه صاپې چې د لکړ اوسېدونکی دی وایي
ماربل دلته کرومیټ دلته نیپریټ کانونه دي غرونه دي ډېره تقریبا د ورځې 500 لارې کانې وزي او مارکیټ ته ځي. دې باندې پولیټیکل انتظامیه پی لارې 2500 روپۍ ټیکټ اخیستل کېږي. دوه کاله وشولو چې دا بند پراته دي. دې کې مختلفې د قومي جرګې وشولې.
زیارت، شیخ بابا، تورخوا، خانقاه میاګان، ګمبته او انبار د بر محمود جنسی داسې سیمې دي چې ورنه دغه کاڼي ویستلی شي او د فرش ټرکونو په واسطه دغه کاڼي د سبحان خور شوقدر، خواجهوس، پرچاوی، میچنی، ملاګوري، خیبر ایجنسۍ او د پیښور کارخانو ته راوړل کېږي. د غرونو بندښت زیاتره مالکان او روزګاریان مجبوره کړي چې دغه روزګار پرېږدي. د خانقاه په غرونو کې د یو درنګ یا د کان مالک فردوس خان وای
خانقاه مربل دی هغه هم بند دی. یو ځانی پکې زمونږ یو درنګ دی هغه د 1.5 کال وشو چې بند دی. مونږ په 6 و 5 کې یو غیر یقیني صورتحال دی. خو بس څه به کوو انشاءالله روزګار به شروع کړو. خو په مومنده کې به روزګار مونږ نه کوو. کم از کم دې مربل کې به کار نه کوو. ځکه دا غیر یقیني دی. هر وخت دې باندې لکه عرض کېدی شي بدمیدیم شي او خو د دې هېڅ پته نه لګېږي. نو مونږ به مجبورونه ځو اوس د ملک بل ښار ته دلته به کاروبار.
بیا مې د بر محمود ایجنسۍ اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمان سره خبرې وکړي.
اوس خو مونږ سلسله شروع کړې ده تقریبا د زیارت شو خانقاه شو چې څومره شو مونږ هر یو غر ته یا هر یو درنګ دپاره مونږ باقاعده تللي یو او منرل والا لګړین دي. او چې کوم کیسونه اپروف شوي دي هغه مونږ ټول کلاو کړل. البته هغه کیسونه چې کوم کې د دې خپل کې اختلاف دي د رشتہ دارانو یا د کل خپل کې اختلاف دي هغه باندې لګیا دي. داخله خپل کې جرګې کوي. مونږ طرف نه چې څومره لیزون راځي یا څومره د قوم د کلی پکې اختلاف نه هغه مونږ پروسس کوو او
او حسیب الرحمان زیاته کړه چې که اولس خپل منځي لانجې هوارې کړي او اجازت ورکړي چې ګینو غرنه دي لیز یا ټیکه شي نو هیڅ یو غربه بند پاتې نشي او د کانو روزګار به لکه د پخوا په شان یو ور بیا شروع شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. او یو نیمه بجه کې دونکو د خبرونو لنډیز باورو د خبرونو د لنډیز لوروسته د س دوه ولینز پروګرامونه لرو خو سیدر د نمونه ناخلو اسرار علم مومند په سټوډیو کې دغه نه بعد خبرونو لنډیز باورو
نن سهار د کونړ په ځنمرګي برید کې یولس ملکی کسان وژل شو د څلوېختو په شاوخوا کې نور ټاپیان دي د کونړ والی وحید الله کلیمزی مشال ډوتویل د غزنمرګي حمله چې د ولایت مقام ته لګې شوی هدف یې د دانګا ملسوالۍ قومي مشر حاجی خان جان وو چې هغه پکې وژل شوی دی د پاکستان حکومتي شمیرې ښایي په دې هیواد کې شاوخوا 2,40,00,000 ماشومان له سکولونو بهر دي دا خبره په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکوونکي غیر دولتي ادارې الف اعلان په هغه رپورټ کې شوی چې پرون خپور شوی په سواد کې د ادارې یوه چارواکي نن مشال ډوتویل چې خبر پښتونخوا کې له تعلیمه د ماشومانو په بې برخه کېدو کې زیاتوالی راغلی د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو د بېکورو کړل شو خلکو د بحالۍ لپاره د فنډونو په برابرولو کار روان دی د پاکستان سرکار ډیو وایي پرون د خزانې وفاقي وزیر سرداب په مشرۍ اسلام آباد کې غونډه وشوه چې پکې د کډوالو په واپسې د ممکنه مالی لګښتونو جاج واخیستل شو په خبر پښتونخوا کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزڼ وهلي چې پرون یې په وینو کې د پولیو د وایرس تصدیق وشو د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه رای ورکول پای ته ورسېدل او دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمیرل پیل شوې دي په شام کې نن د خپلو ډلو ترمنځ زوربان پیل شو او په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ شلوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندستان ترمنځ مقابله ده
اسرار علم مومن تاسو د خبرونو لنډیز وایو اوریدونکو اوس به تاسو اونیز پروګرام د نړۍ رنگونه وړاندې کوو چې هغه تاسو ګولایز جوړ کړی دا غی نه روسه تاسو اف سی آر او پښتانه اوریدل شي چې احمد شاه اعظمي درته برابرې
د مشال لړۍ اونیز پروګرام د نړۍ رنگونه کې تخپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومانه هیدلرم چې روغ جوړ او آباد وای د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې خلایي ساینسدانانو د بحر اوقیانوس خبره په زمینی فضا کې د یوې شهاب ثاقب د پیخي انکشاف کړی دی دا پیخه د فروری په شپږم نیټه د برازیل له ساحله 10 کیلومتره لري په کولاو سمندر کې رامنځته شوې و دغه شهاب ثاقب یا خلایي کمرې سوزیدو له وجې دومره توانی جوړه شوې چې دیار له زر ټنه چاودیدونکي مواد په نتیجه کې جوړیږي په 2013 کال کې د روس په اورال کې د شهاب ثاقب او ټوټو را پریوتو پیخه رامنځته شوې و چې له وجې په ډېر مقدار کې د توانی اخراج شبی وو دغه پیخه له ماسکو نه 1.5 کیلومتر لري چلیابینسک په علاقې کې رامنځته شوی و چې پکې تر زرو زیات کسان ژوبل شوی و ساینسدانان وایي چې د بیروقیانوس بره د شهابیا پیخه په نظر نه دراغلي خو دا له سمندر ساتنه 10 کیلومتر لري بره چاودیدلی ده د امریکا خلای اداري ناسا په خپل ویب پاڼه د دې پیخه ذکر کړی دی د شمیرو تر مخه هر کال شاوخوا 10 شهابی د ځمکه په فضا کې د داخلي دو روستو وچاودي په 1900 کال کې په سایبی ریا کې د یو شهاب ثاقب غورځیدو په پیخه کې شاوخوا 2000 کیلومتر علاقه تباه شوې و په مصر کې د یو قدیم مقبرې نه موندل شوی جامع 15 کاله وروسته د نړۍ تر ټولو زړې جامع ګرځول شوې دي دا جامع شاوخوا 5,500 کاله زړې دي او د دې تصدیق ریډیو کاربن ډیټینګ نشوي دا د وی شکل دی شټتا ترخان جامع نوم ورکړل شوی وو دا جامع د مصر لومړی سلطنت سره تړاو لري د اکسفورد پونتون ساينزانانو تر مخه دا جامع په ډیر احتیاط ګندل شوی دي د مصر تهذیب پیټری میوزیم کارپوهن په یو مقاله کې لیکي کسوم وخت د دوه سره جامع ریشه ریشه شي او ختم شي خو دا جامع اوس په ښه حالت کې دي دا جامع په 1912 کال کې په قاهره کې موندل شوی وي او په 1912 کال کې وکټوريا اند البرت میوزیم لندن ته وړل شوی وي په امریکا کې یو سل شپږ کلن بوډۍ ښځې هغه خواهش پوره شو چې ولسمشر باراک اوباما او د هغې میرمنې سره ولیدل او ورسره یې وګټل. د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شوې ویډیو کې ښودل شوي چې یو سل شپږ کلنه بوډۍ ښځه له امریکا ولسمشر سره د ملاقات خواهش پوره شو. د ملاقات پر وخت دغه ښځې نهر صحیر شو او په ګډه شوه. په دې موخه ولسمشر باراک اوباما ورته وویل چې ستړی به شي، خو هغې وویل چې ډېره زیاته خوشحاله ده او خپل احساسات څرګندول غواړي. په یو نوي تحقیق کې ویل شوي چې د انسانانو له وجې ماحولیاتي توطخه کې اضافه شوې او د دې له وجې د سمندرو سطح په لوړېدو ده. په نړۍ کې داسې څلور شتونه زیات ځایونه دي چې په کې ساینسدانانو د سمندرو لوړېدو او کمېدو جاج اخیستی او په دې حقله یې شمېرې راغونډې کړې دي. په اتلسمه پېړۍ کې په نړۍ کې د صنعتکارۍ آغاز سره د سمندر په سطح کې تر یو نیم انچ پورې اضافه وشوه. په شلمه پېړۍ کې دا اضافه تر دریو انچو پورې ورسېده، خو په 1993 کال کې د سمندر په سطح کې یو فټ پورې اضافه شوې. د ساینس مجلې پروسیډنګز آف دی نیشنل اکیډمی آف ساینسز کې خپور شوې دوه مختلفو څېړنو تر مخه 2000 کال پورې به د سمندر په سطح کې تر 250 انچ پورې اضافه ممکنه ده. د څېړنکارو په خبره په شلمه پېړۍ کې د سمندر په سطح کې اضافه د انسان د لاسه ده. په سعودي عرب کې داسې سیالي شروع شوې چې خلکو ته د وزن کمولو په بدل کې انعامونه ورکول کیږي. دا مقابلې د سعودي په ټولو برخو کې کیږي. دا هیواد په نړۍ کې له حد نه زیات چاک خلکو په فهرست کې شامل دي. د سعودي ګزټ ورځپاڼې تر مخه د دې مقابلو لاندې هغه خلکو سره مالی مرستې، علاج او نور امداد به ورکول کیږي چې له حد نه زیات چاک دي. په نړۍ کې د چاکلیټ جوړولو لوی کمپنۍ مارس د نړۍ له 55 هیوادونو څخه د چاکلیټ مصنوعات واپس راغوښتي دي. دا فیصله په جرمني کې یو کس په سینګرز چاکلیټ کې د پلاستیک ټوټې موندلو وروستو اخیستل شوې ده. له پلټنو معلومه شوې چې دا ټوټې په هالند کې د کمپنۍ په یوې کارخانې کې جوړ شوي مال کې موندل شوې دي. د ټکنالوژي کمپنی سامسنګ دوه نور سمارټ موبایل ټلیفونونه معرفي کړي دي. په دې کې سمارټ فون ګلیکسی S7 او ګلیکسی H شامل دي او په دې کې د پخوانی ماډلز فیچر هم شامل دي. د کمپنی تر مخه په دې نوي ماډل کې اضافي فیچرز موجود دي. سامسنګ کمپنی په داسې حال کې دوه نور سمارټ موبایل ټلیفونونه معرفي کړي چې تیر 2015 کال کې په بازار کې د موبایل ټلیفون په خرڅ کې 2% کمی راغلی و. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفیس کې په دې اونۍ کې فلم ډیډ پول په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم می رین یو دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 400 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 40 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفیس کې ډیډ پول په لومړي نمبر دی. فلم کنگ فو پانډا په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم رایزن دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې فلم نرجا په لومړي نمبر دی چې د 1.5 کروڑ روپو نه یې زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم فتور دی چې تر اوسه پورې د 1.3 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم سنم ری دی چې تر اوسه پورې یې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور اداکار رابرټ ریډفورد نوې فلم 35 ډریګن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم ډیزني کمپنۍ جوړ کړی دی. دا فلم په لومړي ځل په 1997 کال کې ډیزني کمپنۍ جوړ کړی و. دا انیمیټډ فلم دی. په فلم کې یو یتیم ماشوم ښودل شوی چې په جنگل کې ژوند کوي. په ځنګل کې د دغه ماشوم ملګری یو ډریګن ایلیټ وي او د دې حفاظت او ساتنه کوي. د دې فلم عکسبندي په نیوزیلند کې شوی. فلم 35 ډریګن به د اگست په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
About the boy.
You know word travels in this town. How long has he been out there?
6 years.
You don't survive in a forest for 6 years alone.
He says he wasn't alone.
د امریکا هالیوډ نوې ساينس فکشن فلم میډ نایټ سپیشل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو ایډم ډرایور، مایکل شانن، کریستین ډنست او جول ایډګرټن کار کړی دی. په فلم کې یو ماشوم چې روی نومیږي سره نایاب طاقت وي او پلار ته یې معلومه شي، نو هغه کوشش کوي چې خپل زوی له حکومت او سخت دریځه مذهبي ډلو نه بچ کړي. فلم میډ نایټ سپیشل به د مارچ په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Police issued an Amber Alert for an 8-year-old boy. He was abducted
from his home near El Dorado. Okay. What do you know about Alton Meyer?
I wouldn't know where to start. He would have fits.
Things would break. It's like a feeling.
Kind of feeling. We need to know where he is.
You all have no clue what you're dealing with, do
thinks you're their savior.
د پاکستان مشهور اداکار فواد خان او هندي اداکارانو سیدارت ملوترا او آلیا بټ نوې فلم کپور اینڈ سنز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه او رومانوي فلم دی. په فلم کې رشی کپور هم کار کړی دی. فلم کپور اینڈ سنز به د مارچ په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
بہت کیوٹ لگ رہا دادو، میری دادی زندہ ہوتی تو پکا آپ کی سیٹنگ کرایا تھا.
ارے لون کا انسٹالمنٹ دینا تھا،
3 سال سے میں اپنے بزنس کے لیے بچا رہی تھی.
میرے بنا ہی شروع ہو گئے،
تو خالی اپنے پرابلم سنبھال.
یار بھابا تو مجھے تانے کیوں مارتے ہو؟
ہمیشہ بچوں کا ریاکٹ ہے.
شٹ اپ راہل، یو شٹ اپ.
نارملی میری فیملی ایسے بیہیو نہیں کرتی، کریکشن، میری فیملی پبلک میں ایسے بیہیو نہیں کرتی.
شبی ہیپی تمہاری فیملی تو ہے.
لڑکی بیوٹیفل کر گئی
ہائے
ہائے.
تو کس سے جانتا ہے سر؟ تم دونوں ایک دوسرے کیسے جانتے
ہیں؟ لڑکی بیوٹیفل.
کیا چھپا رہا ہوں سے؟ کیا چھپا رہا ہوں تجھ سے میں؟ ریلی اس گھر میں کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اور میرے میں کیڑے نکالنے سے پہلے واٹ یو ٹرائی ٹو سیو یور اون بلڈی میرج.
مرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرے پریوار کے ساتھ ایک فیملی فوٹو ہو جس کے نیچے ٹائٹل ہوگا کپور اینڈ سنز سنس 1921.
داسې د هندي سینما مشهور اداکار جان ابراهیم د نوې فلم جانی هینڈسم لومړی ټریلر په دې پروګرام کې اورېدلی و. دا یو اکشن فلم دی او د فلم کیسه د جنوبي کوریا سینما اکشن فلم د مین فرام نو ویر نه اخیستل شوې ده. په فلم کې خود شوی چې جان ابراهیم د قاچاقبرو مافیا پر ضد یوازې مبارزه کوي. فلم جانی هینڈسم به د مارچ په 25 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دې فلم یو نوې سندره رهنما خپره شوې. راځي چې دا سندره د غشان واورو.
تو جو ملا سب مل گیا، دل کی نمازیں جا کے پہنچی، فلک سے آگے تو جا کے پایا تجھ کو میرے رہنما.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په فاټا کې د هرې قبایلي ایجنسی مشر، حکومتي چارواکي، پولیټیکل ایجنټ وي چې په دې سیمه کې د گورنر او ولسمشر استازي. د اف سی آر قانون له مخې پولیټیکل ایجنټ هغه کس وي چې پر قبایلي ولس د اف سی آر د بیلابیلو مادو یا دفو اطلاق کوي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خپرونه کې د پولیټیکل ایجنټ پر اختیاراتو او پر قبایلو د نوموړي د پریکړو پر اغیز بحث شوی دی. پولیټیکل ایجنټ د انګریز د دور راهیسی د قبایلي ایجنسیانو واکمن ګڼل کیږي او نوموړی وخت په وخت په 1901 کال کې د نافذ کړل شوي قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن په استعمال سره خپلې پریکړې کوي. د نوموړي د پریکړو په مقابل کې قبایلي ولس د وکیل، دلیل او اپیل حق نه لري. د قانوني چارو کارپوه او له قبایلي سیمو سره اړه لرونکی مشر وکیل کریم مسعود وای پولیټیکل ایجنټ او د هغه مرستیال اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ته د اف سی آر له مخې هر ډول غیر آئینی او غیر انساني اختیارات ترلاسه دي.
یو فرد وای چې کوم دی د پوره ایجنسی پولیټیکل ایجنټ هغه د اف سی آر په روخ سره ډیسټریکټ مجسټریټ هندای، هغه د اف سی آر په روخ سره سیشن جج هندای، هغه د اف سی آر په روخ سره نوټیفیکیشن باقاعده شوی دی سپیشل جج اینټی نارکاټکس دی، هغه د اف سی آر په روخ سره سپیشل جج اینټی سمګلینګ کسٹم ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن هندای. بل پولیټیکل ایجنټ د دینا علاوه د ججانو نه علاوه هغه پولیټیکل ایجنټ هندای د ایجنسی او سرا کمانډنټ خسادار فورس هندای، ور سرا کمانډنټ لیویس فورس هندای. نو یو پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی هغه د پنځو ججانو او د پنځو ایڈمنسٹریټیو آفیسرز کردار ادا کوي. او زه خدای ما چې غټه وجه یې هدا دا چې دومره زیات اختیارات چې په ضلعو کې یې لس کسان استعمالوي، په ایجنسۍ کښې یې فرد واحد ته ورکړی وي، نو د هغې نه انتظامیات سره سره جوډیشل سیستم او سمګلنګ سیستم او فورسز سیستم دا ټول وران پراته دي او دا ټوټلی مس یوز کېږي، غلط استعمالېږي.
د نوموړي د خبرې په تایید د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز خان مومند وایي چې پولیټیکل ایجنټ د عام و تام اختیاراتو څښتن وي او د نوموړي غوندې اختیارات په اوسني دور کې بل هیڅوک نه لري.
که موږ هیستوري تاریخ وګورو او په هغې کښې موږ د مغولو دور ته راشو، شپاړسمې صدۍ ته که موږ لاړ شو، د شپاړسمې او پنځلسمې او اولسمې څومره صدۍ د مغول کوم ریاست چلېده چې بادشاه هډر وکړو چې بای نن یو کس په دربار کې پېښ شي، بادشاه اډر وکړو چې بای نن هغه خلک پانسي شي چې د چا سټ چې کوم دی د پانسیجات لپاره برابر دی. بالکل چې په هغه دور کې او په پولیټیکل ایډمنسٹریشن کې بالکل یو پرسنټ فرق نشته دی. یعنې همدغه پولیټیکل ایجنټ دېرش کاله لس کاله پنځلس کاله سزا ورکولی شي بغیر شهادته، بغیر اپیل، بغیر دلیل، بغیر وکیل، بغیر عدالت نه دا سزا ورکولی شي. نن هم او ورکوي یې او سبا چې بیا کله دا خپل دربار ته راشي نو سبا او هماغه سزا دی واپس معاف کولی شي. نن همدغه پولیټیکل ایجنټ چې خلک په قید کې دي چې هغوی ته یې ویلي دي چې په 14 اگست باندې تاسو جنډې نه دي لګولي، هغوی وایي چې یار موږ جنډې لګولي دي تا نه دي لیدلي، هغه نن هم په قیدونو کښې دي. یو پولیټیکل ایجنټ یو داسې کس دی چې هغه په هر راوځي او هغه د چا په سره لاس کېږي چې یاره دی ما 16 کالو را دنده کړه، نو د هغه نه څوک تپوس نه شي کولی. او هغه د چا په سره لاس کېږي چې دا زما ملک دی، دنه ما روزانه 10 لکه 1 کروڑ روپۍ مقرر کړې، نو د هغه نه څوک تپوس نه شي کولی.
د اف سی آر د 24مې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ ته دا واک ترلاسه دی چې هغه په خپله سیمه کې هر څوک بېله څه جرمه نیولی سي او په زندان کې اچولی سي. پر دې سربیره د دې قانون د 24مې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ کولی سي چې د اجتماعي ذمواري په ترڅ کې د مجرم یا تورن کس ټوله قبیله ونیسي. کریم اسو زیاتوی چې پولیټیکل چارواکو یو شمیر غیر قانوني او ناجایز فیصلې کړې دي او بیګونه خلک په کلونو په زندانونو کې اچولې دي.
هر کم پولیټیکل پریمیسس ته چې نن اوسه التبتا ته لس لس شل شل کسان ملاو شي هغه به درته وایي چې یار ما ته تر اوسه پورې دا پته نه شته چې ما جرم څه کړی دی او زه ولې گرفتار کړی یم. یو خو دوی جوډیشل سیستم چې کوم دی کنه دا ټوټلی غلط دی. دا د دوی سره اختیار نشته ځکه چې بیوروکریټ چې کوم دی کنه جوډیشل فیصلې نه شي کړای. ځکه نن تا ته وایم چې یو د زړه مریض دی ته مهرباني وکړه د سی این ډبلیو چیف انجینیر ته واره چې د زړه آپریشن یو کې خدا به ته ما ته وایي چې ډېره غلطه ده وکړه. د خبره جنسی شبه یو لس کیسونه زه تاسو ته وښایم چې مړي کیسونه دي او داسې پولیټیکلانو آرډرونه پکې کړي دي چې آ نه په پښتو پوهېږي چې یو سړی په پښتو نه پوهېږي هغه به د پښتون د رسم د رواج مطابق فیصلې څنګه وکړي. د سن 1901 نه تر 2016 پورې ایک یو کیس داسې نشته دی چې هغې کې مونږ دا خبره وکړو چې واقعي د خلکو سره انصاف شوی دی. په دې باندې وجه باندې خلک چې کم دي که نه نفرت کوي د حکومت نه.
د اف سی آر د 24مې مادې له مخې پولیټیکل چارواکي د هر ډول غیر قانوني کړنې په جرم کې د یو چا کور ورانولی سي. پر دې سربیره د 24مې مادې له مخې پر یو کس، قبیلې یا ټول کلي جرمانه لګولی سي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي چې د جرم د پیښې رامنځته کېدو وروسته پولیټیکل چارواکي د مجرم پر ځای د هغه د قبیلې شتمن کسان نیسي او له دوی څخه د جرمانې پیسې اخلي.
اکثر په داسې کېږي چې کله یو جرم وشي ته یو علاقه کوي په یو قوم کې نو کوم چې هلته د هغه ځای په لوټې کې انتظام یې د هغې اولنۍ کوشش دا نه وي چې هغه مجرم ته ځان ورسوي. د هغوی کوشش دا وي چې هغه په هغه قوم کې یا په هغه علاقه کې کوم پیسهدار خلک وي چې هغه په هغه جرم کې هغه خلک راونیسي. دوی جیل ته راولي 15 ورځې شل ورځې میاشت دا په جیل کې وساتي دوه درې میاشتې او بیا د هغوی نه د هغوی د توفیق مطابق خو هغوی ته ګوري چې د دوی څومره وس کېدای شي. که د چا شل لکه وس کېدای شي شل لکه یې جرمانه کړي، که د چا 15 لکه وس کېدای شي 15 لکه یې جرمانه کړي، که د چا درې لکه واغه کوم چې د تحصیل محرران وي هغوی ته باقاعده دا معلومات وي چې دا دومره پیسې ورکولی شي د ده دومره پټۍ دی ځمکه په دومره باندې خرڅېږي که دغه پټۍ خرڅ کړي نو دا جرمانه دا ډکولی شي د دې نه زیاته شي د دې نه نشي. نو د هغې دغه وس مطابق به دې نه جرمانې واخلي او هغه ایله کې بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا خیر کې چېرته اصلي مجرم چې کوم دی نو په هغه پسې راځي.
یو خوا که پولیټیکل چارواکي د اف سی آر قانون له مخې له قبایلي ولس څخه د جرمانې پیسې اخلي نو بل خوا په قبایلي سیمو کې د کاروبار او تجارت مالونو د لیږد رالیږد پر سر د ترلاسه شویو پیسو مالک هم پولیټیکل ایجنټ ګڼل کیږي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد خان په دې اړه وایي
مالی طور لکه تنخواه په لحاظ نه په نورو وسیلو باندې د دې دومره زیات لکه مطلب چې د پولیټیکل ایجنټ انکم وي چې یو کال سړی په دې علاقو کې پولیټیکل ایجنټ پاتې شي نو د هغه بچو ته ټول عمر مطلب چې زیات د محنت مزدوري ضرورت پاتې کېږي او هغه داسې چې دا ځکه افغانستان په ګاونډي دا دنیا د سمګلنګ مال راځي مطلب ډېرې کسي چې نو هغې د باخره دوی ته حصه ملاوېږي بلکې د ګورنر پورې د هغې حصه چې نو هغه مخصوص شعر شي هغې ته ملاوېږي.
د پیسو د همدغه زیاتوالي له کبله ویل کیږي چې زیاتره حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د پولیټیکل ایجنټ چوکۍ ترلاسه کړي. اعجاز خان مومند په دې لړ کې د پیسو راکړه ورکړه په دې ډول تشریح کوي.
همدغه پولیټیکل ایجنټ قیمت چې کوم دی هغه نن 80 کروڑ روپۍ ته رسیدلې دي او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنټ ته هغه ته ای پی ای وي دا غي قیمت دی 40 کروڑ او دا غي نه پس بیا کوم تحصیلدار دی نو دا غي قیمت دی 15-20 کروڑ. نن صرف کورم ایجنسی، خیبر ایجنسی، بادول ایجنسی دوی 10 کروڑ روپے جگم دے دا نن گورنر ہاؤس تو ورکے نو دا دے گورنر دماغ خراب دی چی اگر دا نظام ختم کی اگر دا ایف سی آر سسٹم ختم کی دا دے چیف سیکٹری دا دے پریزیڈنٹ آف پاکستان دا سیفران منسٹری دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن او دا فادر سیکٹریٹ چی دا فادر سیکٹریٹ بارے کی دا چیف جسٹس دا سائیکو دا سپریم کورٹ ریفرنس راغلی دی چې په دنیا کې دومره کرپټ کار نشته.
کله چې په قبایلي سیمو کې یو پیښه وسي نو پولیټیکل چارواکي د پیښې له ځای سره نږدې کورونو باندې چاپې وهي او بیا د اف سی آر د اجتماعي ذمواري د مادې له مخې خلک نیسي او زندان ته اچوي. سمه دا وړاندې د خیبر ایجنسی په جمرود کې د خاصدار ځواک او امنیتي ځواکونو پر یوې امنیتي پوسته باندې نامعلومه کسانو ډزې وکړې. تر پیښې وروسته پولیټیکل چارواکو له دې امنیتي پوستې سره پر نږدې پرتو کلو باندې چاپې وهلې او د ځایي وګړو په وینا بې ګناه خلک یې ونیول. په نیول سوو کسانو کې د حاجي زر محمد یو زوی هم و. نوموړی وایي،
زما یو زوی نیولی دی، دین محمد نوم یې دی. کرخانو مارکیټ کې دکان دی، او بند دی، اوس هم بند دی. او بې ګناه یې اچولي، سبی چای څښلې، چای وي تکیخ وي، سرتور سر خپیابلې خپې همداسې درسونو ته راواچول. دا یې نکسي چې دا غریب دی، دا مزدور دی، دا ډریور دی، دا اټی والا دی. خو بس خالي چې په کوم ځای کې واردات وشي نو هغه خواره کی، او بس ته راچوه ډارسن ته، او زه راچوه ډارسن ته، او دروازې په خپو باندې وا، او د ښځو د ماشومانو بیزتی کوا. دا په کم قانون کې، په کم مول کې دی. دا بل دا خبره چې موږ دلته دا تحصیل د څه شي لپاره راغلی؟ زما دلته مالک شته، زما دلته سپینګیره شته، هغه راوغواړي.
پر دې سربیره په یو شمیر نورو نیول سوو کسانو کې یو هم د رب نواز تره یا اکاو چې د پولیټیکل ایجنټ په امر نیول سوی وو. نوموړی د هغه د نیولو کیسه څه دا ډول بیانوي.
زما یخ به یو تره راوسته یا په کلي کې جنرل سټور یو دکان اټی مټی والا کس ته اچولی دی. په غریب سو مانځه مانځل اتلو، سبای وختي قبایل نوم یې دی، هم مانځل اتلو او مانځله جمعات لا، او هلته غریب یې په لاره کې نیولی. بچي خبر هم نه دی چې را موږ پلار څه شو، چېرته لاړو، چا ونیوو. ټول جاړي ماشومان، او یو وحشت یې تاری کړی دی په خلکو باندې، او ډېر بد حال یې راغسته دی، ډېر ظلم یې راغسته دی. هغه مجرم دې ونیسي، مجرم دې موږ ته وښیي چې موږ یو دواله کو. باقاعده دغو سره د مجرمانو لیسټونه دي چې موږ د کوم خلک راوستي دي، دا کې نه مجرم شته دی. څوک بوډا دی، څوک دکاندار دی، څوک ټیکسي ډرایور دی، څوک دیاړي مار دی. هغه خپل روزګارونو لپاره تلل، څوک سبایي وختي راوتي دي، او دای نیولی دی، بیزتو به سره کړی دی. تکلیف کې په یخنو کې پراته دی، نه څوک پوسانې حال ستا، نه څوک ورپری دی، نه ملاقات څه طریقه شته دی. او بس صرف خلک نه راولي او تړي او نسي او باغ بندي او جینو کې اچي.
په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په حق او د اف سی آر په ضد د قبایلي ولس کمپاینونه روان دي، د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده وایي، د هیواد د نور شاریانو په څیر حقوق دي قبایلي ولس ته هم ورکړل سي، نو هله به د پولیټیکل ایجنټ د انګریز د وخت زوړ څادر پورته سي.
پاکستان د اساسي قانون تر مخه د قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده، او دلته چې کوم دی د دې ملک نور شهرینو ته چې کومه شهری او سیاسی او جمهوری انساني حقونه حاصل دي، همدا حقوق دي چې کوم دي قبایلي عزیزان ته چې کوم دي پاکستان ورکی، او چې څومره زری ورکی دي کې به پیری. د یادونې وړ ده چې دلته فوجي حکمرانان راغلي دي، مارشالای حکومتونه راغلي دي، او کسي ول راغلي دي سیاستدانانو. نو د دې دواړو طبقو نه چې کوم دي قبایل ګیله من دي، د سیول او فوجي دواړو حکومتونو وختن پختن حکومتونه په دې ملک باندې کړی دي، خو د اسلام آباد پالیسۍ نه د قبایلو په اړه باندې چې کوم دي صحیح نه کړلي. نو موږ د پاکستان په پارلمان باندې غږ کوو چې په قبایلي مسایلو دي په پارلمان دننه بحث په دې باندې وکړی شي چې د قبایلو چې کومه دي دا موجوده کمتر آئینی حیثیت بدل شي، او قبایلي علاقې کلاو کړی شي، او دلته د آئین او د قانون منګولې راوغږیږي، او دلته چې کوم دي د پولیټیکل ایجنټ هغه یعنی دا زوړ څادر چې کوم دي پورته شي.
د پاکستان پیپلز ګوند په تیره حکومتي دوره کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اف سي آر کې ځینې بدلونونه راوصل چې د مجرم یا ملزم پر سر به یوازې د هغه د کورنۍ غړي نیول کیږي، خو د قبایلي ولس په وینا اوس هم ټوله قبیله نیول کیږي. بل بدلون دا و چې ملزم به په څلورویشت ساعته کې د پولیټیکل انتظامی عدالت ته وړاندې کیږي، خو د قبایلو په وینا چې ملزم عدالت ته نه حاضریږي او په میاشتو یا کلونو د ناکړي جرم په سزا کې په زندان کې پروت وي. د پولیټیکل ایجنټ د اختیاراتو او رول او د قبایلو د شکایتو په اړه مې څو ځلې د بیلابیلو قبایلي ایجنسیانو له پولیټیکل چارواکو سره د تماس هڅه وکړه، خو بریالی نه شوم چې د دوی نظر واخلم. په دې لړ کې ځینو قبایلي مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط دا هم راتول چې له ګورنر سره ملاقات اسانه وي، خو له پولیټیکل ایجنټ سره د دوی لیده کاته تر حد زیات ګران خبره ده، او کله ناکله دوی له ګورنر هم دا غوښتنه وکړي چې د پولیټیکل ایجنټ په نامه د دوی د لیدو لپاره ورته یو لیک هم ورکړي. پښتانه او اف سی آر نننی خبرونه هم دومره و. په راتلونکي خبرونه کې به د اف سی آر لمخې بیلابیلو کسانو او قبیلو ته د ورکل سو سزاګانو په اړه تفصیل درکو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.